وخت د سهار 10 بجې دا مشال لډیو د پروانه خبرونه کې ز نجیب امیر تاسو کوربایم په مهمو راپورونو کې د طالبانو د بریدونو په اړه د افغان ولسمشر سرګندونې اوري په افغانستان کې د ترسره شوو وروستیو بریدونو حال هم درکو لدې هم تاسو خبرو چې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کومې سرګندونې مخې ته راغلي او اونیس پروګرام زما کور زما کلی هم اوریدلی شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ خو اوس خبرونه د مجید بابر نه
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې په دې ورستو کې د ترسره شوو بریدونو ذمہوار طالبان ګرځولې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې ترسره شوې پرونې د بی پایلټ الوتکې برید خندلې ده. پرون په پروان ولایت کې د افغانستان په پروان ولایت کې د ماین 14 اتل کسان وژلي او 15 نور شوبل کړي. مشال خبرونو تفصیل افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان د هغو پیښو په وړاندې مسؤول بللی چې تېره اونۍ راپېښ شول او په ترس کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. د صدارتي محل ارګ لخوا په خپور شوي یو بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه د ترهګرۍ حاصې او ډلهبیزه وچنې بللی دي. په بیان کې راغلي طالبان اوس دومره مایوسه او ناتوانه شوي چې د ملکي خلکو په ځانګړي ډول د معصومو کارګرانو، انجینرانو، مېرمنو او ماشومانو نه پرته په بل چا د برید کولو وس نه لري. حامد کرزی د طالبانو لکړنو دا خبر یو وار بیا جوتیږي چې دوی د تباهۍ او وژنو نه پرته نور څه په لاس کې نه لري. په افغانستان کې وروستي بریدونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله ورړولې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان پرون د یوې خبرپاڼې له مخه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې هغه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی چې پکې درې مشکوکه وسلوال وژلي شوي وو. تېره ورځ سیمه ییزو چارواکو د مشال خبریال ته ویلي وو د خالی په ورځ الوتکو د شمالي وزیرستان په میرلي سیمه کې په یو کور توغندې ویشتي دي. چارواکي وایي تر اوسه ورته د هغو کسانو شناخت نه دی معلوم چې په دې برید کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پرله پسې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په اړه اعتراضونه کړي او وایي په دې بریدونو کې ولسي خلق وجل کی او په پاکستان له ملي حاکمیت سره سرغړه وي دي. خو امریکا وايي بي پيلټ الوتکې د سختري د پرد جګړه کې غوره وسیله ده. د دې میاشت په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د یو سفر پر مهال ویلي وو د بي پيلټ الوتکو بریدونه زر پای ته رسیدلې شي. د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ماین په 14 کې پرونه ته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایډو د کان امنیتي کارکونکو دي. د راپورونو له مخې دا 14 پرون د باګرام پولیس والای کې هغه محل رامنځته شو چې د کرومایډو د کیمیاوي موادو د انتقال موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې وي. د باګرام د ولسوالۍ د امنیت قومندان حشمت مسلم په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل دی وایي د کرومایډو د کان د امنیتي قطعې په یو موټر چې د کان خواته روان د لارې په اوږدو کې په یو ماین چې د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو ځای پردې کړي وو برابر شوی دی. موټر په بشپړه توګه له منځه تللی دی چې 7 کسان یې وژلي او 15 کسان یې ټپان کړي دي. تر اوسه چا د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. تېره ورځ په کندهار کې یو ځان وژونکي حملې شپږ کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د مشال ریډیو د خبریال وینا تر مخه دغه ځان وژونکي حمله پرون غرمه 11 بجې په کندهار ښار کې د کابل بانک مخې ته رامنځته شوله. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته د دې پیښې د تفصیل په اړه پرون وویل دغو ځان وژونکو د کابل بانک د تلاشۍ پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلو موادو ته 14 ورکړي.
نن د کابل مخې ته پیاده ځانمر ګرځېد شوی چې په نتیجه کې شپږ نفره شهیدان دي، شل نور زخمیان. څو شهیدانو کې څلور نفره روسي وګړي، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکي دي. زخمیانو کې تر اوسه مشخصه نه ده چې څومره پولیس دي او څومره ملکیان.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې د ځای څخه اته مړي او شپږ ټپیان وړل شوي. تېره شپه ناوخته د افغانستان د کابل ښار په کانټیننټل هوټل کې د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې په غونډه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو نه علاوه د پاکستان سره تعلق لرونکو د پښتنو او بلوڅو ګڼ شمېر مشرانو مخاورو هم ګډون وکړو. د مشال خبریال زیاتوي چې د دواړو قومونو مشرانو د دوی په ویناو کې وویل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو دغه د نه پاملرنې له امله پښتانه او بلوڅ د ترهګرۍ ښکار شوي. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې له دې قومونو سره دی په اقتصادي او فرهنګي چارو کې مرسته وشي، سو په خپلو پښو ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغو راپورونو په رڼا کې چې دوی د خپلو استخباراتي ادارو نه ترلاسه کړي او ترې جوتېږي چې د بشار الاسد رژیم د دمشق په مضافاتو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، دوی پریکړه کړې ده چې د شام پر ضد به په محدوده کچه پوځي عملیات کوي. خو نوموړي زیاته کړه مخکې تر دې چې په دې اړه کوم عملي اقدام وکړي، دې ته به انتظار باسي چې د امریکا کانګرس چې د سپتمبر تر 9 نیټې پورې د اوړي په رخصتۍ ده د پوځي کاروایۍ منظوري ورکوي او کنه. د خالي په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته یو قانوني سند لیږل شوی چې ورکی د شام پر ضد د پوځي عملیاتو د منځوري غوښتنه شوې ده، سو د نورو کیمیاوي بریدونو مخه ونیول شي. بل په لور د ملګرو ملتونو د وسلو انسپکټران چې تعدل شام لستانه شوی وای، درې اونۍ وخت په کار وي خو په لباړشه کې دا خبر ثابت کړی شي چې د دمشق په مضافاتو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوی او کنه. د یمن وزیر اعظم له یو بریده چې ظاهرا قاتلانه ښکاري ژوندی وتلی دی. چارواکي وایي د خالي پورز یو وسلوال کس د هیواد په سرخار سنا کې د وزیر اعظم محمد سلیم باسندوا د ګاډو په قافله ډزې وکړې، خو په دې پیښه کې څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او ویلي دي دوی ژمن دي چې د یمن له خوا د سولهییزو او معنیدارو اصلاحاتو د راوستلو ملاتړ وکړي. ښاغلی باسندوا د 2001 کال راهیسې په یمن کې د قومي اتحاد حکومت لري. وروستۍ خبر دا چې د مصر د یو سرکاري اخبار د راپور له مخه د اخوان المسلمین په یو لوړ پوړي مشر محمد بادي په جیل کې د زړه دوره راغلې ده. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر او چې تاسو نه وړاندې کول، تاسو د مجید بابر نه د دې غړې خبرونو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې مهم راپور نه لرو. افغان ولسمشر وایي طالبان دومره بې وسه شوي چې د ولسي خلکو نه پرته بل څوک نشي په نښه کولی. تاسو همدارنګه په یو راپور په ترڅ کې اوري چې افغانستان کې وروستي بریدونو څومره ځاني او مالي تاوانونه ولسي خلکو ته اړولي. وابه اوري چې مولا نجیب الله په نوم یو طالب قومندان وایي د طالبانو مشران خاینان دي. تاسو بل راپور کې وتاسو را چې د پاکستان مواصلاتي ادارې د اس ام اس په ارزانو پیکجونو بندیز لګولې. خلک سوې
کداغه چې دا چیزونه بند کړی شي نو هغه کم خلک چې کوم بیا یو بل سره چې کوم کنکشن جوړ شوی دی، یو ارزان کنکشن دی، هغه به هم ختم شي.
او نس پروګرام زما کور زما کلی کې تاسو د بلوچستان ژوب سمې طبيعي
ټول خلک د ژوب شهر ځخه مرخاته وخته مشرق طرف ته یو سیمه لګاندی پرتابه او پدې کې کله دې د مرسینځای ورته ویل کاږي
بدرګه مکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان د هغو پیښو په وړاندې مسؤول بللی چې تېره اونۍ راپیښ شول او په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د صدارتي محل یا ارګ لخوا په خپور شوي یو بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه د ترهګرۍ هڅې او ډله ییزه وژنې بللې دي. په بیان کې راغلي طالبان اوس دومره مایوس او ناتوانه شوي چې د ملکي خلکو په ځانګړي ډول د معصومو کارګرانو، انجینرانو، میرمنو او ماشومانو پرته په بل چا د برید وس نه لري. فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کندهار کې انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په کندهار کې په پرونی انتحاري حمله کې لشتلجه شپږتنه وژل سوي او تر څلور ویشت زیات زخمیان دي. د جاوید فیصل په وینا په وژل سویو کې څلور ملکی کسان، یو پولیس او یو د کابل بانک د سیمه ییز دفتر ساتونکي شامل دي. د کندهار ښار په منځ کې د حمله پرون غرمه د کابل بانک د دفتر په وړاندې وسوه چې د دولتي چارواکو په وینا په زخمیانو کې زیاتره ملکی خلک وو. د سیمه یو دون کی چې د حمله په وخت حلته وو ازادي راډیو ته وویل
منو بیتل دغه موږ زبرت کنداري بین نه ست کنداري مو کول ورته شام وو یو دم پټا وسو په لنجر کې ټپانو مړی اخیست یو شپه خاني خواته یو
ټول د سکوټه پراته وو چې ما خپل ور سره پورته کړل. ډیر انسانانو د چاپ شه نه چا لاسونه نه او د چا سرونه نه.
د دا په کندهار کې په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې لومړی ستره خونړۍ حمله ده چې د رپورټونو پر اساس تلفات یې تر ډېره حده ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه هیڅ یوې ډلې په کندهار کې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان او رهبران باید وپوهېږي چې د دغسې جنایتونو په ترسره کولو یوازې د خلکو کرکه او د خدای عذاب دوی په برخه کیږي. جمهور رئیس حامد کرزي په دغه اعلامیه کې په هلمند او بغلان کې هم د بمی چاودنو غندنه کړې ده. رپورټونه وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې دوه لسنه ووژل شول. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې هم پنځه هلکان چې په سیمه کې شپنی کوله په چاودنه کې وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د جمعې په ورځ په کندوز کې هم په انتحاري حمله کې د دې ولایت د دشترچي ولسوال او شپږ تنه نور ووژل شول او دوه لسنه زخمیان شول. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکي د ډیرو ولسي افغانانو لپاره یو عمده اندیښنه ده.
د فرشتې جلالزی راپور ما اوریده. او اوس تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له غبرګونه خبرو چې په دې هیواد کې د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په اړه کړی دی. همدارنګه دا به هم واورئ چې د پاکستان د پټرولیوم وزارت د پټرولي موادو په بیو کې لوړوالی راوستی. په دې اړه په تیرو خبرونو کې زموږ همکار احمدالله موږ ته معلومات راکړل.
تیر ورځ چکره د ډرون برید کله د شمالي وزیرستان په تحصیل میرعلي په سیمه هیسوخیل سیمه کې وشوله. نو د هغې له امله څلور کسان مړه او ولې یو شمېر جوبل شوي هم دي. په دغه برید باندې د پاکستان خارجه دفتر ترجمان چې کوم دی هغې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرون بریدونه د ترهګرۍ خاتمې دپاره سودمن نه دي او دوی حملو نه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې منفي اثرات هم پرېوځي. او موږ بارها دا خبره کړې ده او موږ په دې خبره باندې زور ورکوو چې ډرون حملو دا کومه لړۍ چې دا فوری توګه باندې ختم شي، ځکه چې دی کې بے گناہ خلک هم ری او دا د انساني حقوقو خلاف ورزي هم ده. راغی دا وینا و چې امریکای له پکار چې خپل منځي تعلقات کې موږ لګي دوه ملکونه وده ور کوي، نو دغه لپاره پکار چې امریکا ته دا قسمه کاروایان نه ډډه وکړي.
احمد الله، په یو بل موضوع هم ستاسو معلومات غواړو. ویل کېږي چې د پاکستان د پټرولیم وزارت پټرولي موادو بیو کې لوړوالی راوستی دی. دې سره څه ګران شوي دي؟ د عامو خلکو په ژوند باندې څه تاثیر پرېوتی شي؟
نجیب، بالکل. تیر ورځ د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې چې کومه د اغړې زیاته اضافه کړې شوې ده او تقریبا د 2 روپو نه واخله تر 10 روپو پورې مختلف چې کوم تیل دي داغه په قیمتونو کې اضافه کړې شوې ده. خو ولې په پاکستان کې پټرول، ډیزل، خاورو تیل دا کم جریدا زیات استعمالیږي، نو دغه وجه نه په پټرولو کې 4 روپې او 4 شپېته پیسې د اضافي ورستو نوې نرخ چې کوم دی اغه 9 روپې او 44 پیسې ته ورسېدو. دا شان ډیزل په نرخ کې د 2.5 روپې د اضافي ورستو نوې نرخ چې دی اغه 12 روپې او 16 پیسوته، او د خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ او یو یا پیسو د اضافي ورستو 1 روپۍ او 28 پیسو نه 15 روپۍ او 99 پیسو ته فی لیټر ورسېدو. دا شاندې نه علاوه په نور مختلف چې کوم تیل دغه په قیمتونو کې هم اضافه کړې شوې ده، او د پټرول او ډیزل په نرخ کې د اضافه سره په ملک کې چې کوم د خصوصا د کرایانو کې، د ترانسپورت په کرایانو کې او دغه شان نور چې کوم خوراکي شیان دي د هغه په نرخونو کې سره فوراً اضافه کیږي.
احمد الله په اسلام آباد کې اسی خود طالبانو ترمنځ بے اتفاقی نه تر سرګو کیږي. خو ډیلی بیسټ په راپور کې لیکي د مولا نجیب الله په نوم د طالبانو یو قومندان د بغاوت جنډه پورته کړی ده. دا کس د دې خبرې سخت مخالف دی چې طالبان دې د امریکا یا افغان حکومت سره سوله وکړي. نور په دې راپور کې ډیلی بیس په راپور کې لیکي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، د افغانستان د طالبانو په لیکو کې اختلافات لیدل کیږي. بیا د یو طالب قومندان مولا نجیب الله خبره کوي چې په سرګند ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو غندنه کوي. ډیلی بیس لیکي په 2001 کال کې چې طالبانو افغانستان کې ماتې خوړله، هغه مهال مولا نجیب الله 22 کلن و. د یو له هغو وروستیو کسانو څخه و چې په کابل کې جګړه وکړه او بیا په زخمی حالت کې ځان خپل پلارنۍ سیمه هلمند ولایت ته ورساو. ډیلی بیس لیک کې اوس مهال مولا نجیب الله چې د عمر خطاب په نوم هم د وسلوالو په منځ کې پیژندل کیږي، د طالبانو د شورا نه ځان په بشپړ ډول ګوښه کړي. دا کس د طالبانو د تحریک لپاره سرخوږی جوړ شوی، ځکه چې په افغانستان کې د جنگیدونکو 15 طالبانو څخه 8000 وسلوال د ده تر کماندې لاندې دي. هغه د طالبانو مشرانو ته په زغرده خائنان وای. د طالبانو یو کلیدي صلاحکار ذبیح الله ډیلی بیس ته ویلي دا کس د طالبانو او امریکې یا د افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته تاوان رسولی شي. ذبیح الله وایي دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په منځ کې یو څوک په داسې انداز کې د مخالفت غږ پورته کوي. تر دې وړاندې که لږ ډیر چا داسې جسارت کړی وي نو هغه به یا د طالبانو لخوا وژل شوی وي او یا به هم د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوی وي. ډیلی بیس لیکي د افغان حکومت او امریکې سره د سولې د خبرو د پیلولو نه پس د طالبانو په منځ کې ګنګوسي ډیرې اورېدل کیږي چې وسلوال او تر او پریشانه دي. په هلمند ولایت کې طالبانو یو ځایي قومندان ډیلی بیس ته ویلي که د طالبانو مشران روغه جوړه کوي نو دې دې ولې خپل بچیان یتیمان کړي. ډیلی بیس ته طالبانو یو بل مشر ویلي د سولې خبرو د طالبانو په لیکو کې درزونه رامنځته کړي، اوس دوی یو بل ته په سینه ټوپکونه ږدي. ډیلی بیس لیکي مولا نجیب الله نیوز ویک ته د یو ناڅرګند ځای نه د ټلیفون په کرخه ویلي په زیات شمیر کې د جنگ پلوي طالبان د دوی په لیکو کې شامل شوي دي. نوموړی مولا وایي د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومتي سرتیرو ترڅنګ د طالبانو د هغو مشرانو پر ضد به هم جنګیږي چې افغان حکومت یا امریکایانو سره روغه جوړه کوي. طالب مشرانو هڅه کړې چې مولا نجیب الله رام کړي، خو نوموړي د هغوی وړاندیزونه رد کړي او ورته ویلي دي د روغې جوړې په لاره کې د طالبانو عزت پر ځای نه پاتې کیږي. او د ډیلی بیس په وینا طالب مشران د مولا نجیب الله لکړنو ځکه هم ډارېږي چې نوموړی د افغانستان د مرکز کابل سره په خوا او شا سیمو کې موقعیت لري او له دغه ځایه د افغان او نړیوالو ځواکونو خلاف جنګیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو راپورونه هم له تیرو څو ورځو راهیسې په مطبوعاتو کې ګرم دي. راپورونه وایي د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په رهبرۍ د خبرو اترو لړۍ ورلمخه پیل شوې ده، خو تحریک طالبان پاکستان د راپورونه ناسم بولي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان سرچینو د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د رابطو تردید کړی دی او ویلي دي چې مسلم لیگ نون خپل مفادات ترلاسه کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید سره د رابطې هڅه وکړه نو بریالی نه شو. خو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه مذاکرات خو لا نه دي شروع، ولې طالبان نو سره رابطہ شوی دا او امکان دی چې ډیر زر به مذاکرات هم شروع شي. ته چارواکی وینا وا چې جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن دی لړکی د سالس کردار ادا کولو ته تیار شوی دی. خود جمعیت علماء اسلام فیډل ترجمان جان محمد اچکزئی مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند مشر دی یو شخص په توګه د سالس کردار نه لري، البته موږ د مذاکراتو حمایت کوو. موږ
پدې کې لاس نه لرو چې د دې سره مخامخ خبرې وکړو یا تماسونه ونسو، خو زموږ باور دا دی چې تماسونه پیل شوي دي. لیکن موږ د دې سره دا وایو حکومت ته چې د طالبانو پر حکومت باندې باور ډیر کم دی. د دې لپاره لازمي ده چې طالبان پر زموږ باور یا د حکومت باور زیات شي. د حکومت پر سطح باندې موږ د وزیر اعظم نواز شریف سره پر دې خبره موافق یو چې باید یو داسې غټه اداره جوړه شي چې هغه دا ټولې خبرې وسنجوي، د طالبانو سره اړیکې، خبرې اترې، پر کومو خبرو او د کومو ډلو سره باید خبرې وشي. نو په دې حکله دا فورم ډیر ژر اعلان شي. نو په دې کې موږ ویل چې موږ کومه مرسته چې موږ کولای شو هغه لپاره موږ تیار یو.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی وایي چې حکومت کې د راتلو نه وړاندې مسلم لیگ نون طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله. نو یاد شوی ګوند له پکار دی چې خپل دغه وعده پوره کړي او مذاکرات شروع کړي.
ما په خیال باندې څه رابطه خوشحالي دي، خو دا ډیر ابتدایي رابطه دي. مذاکرات لا اوسه پوره نه دي شوي، ملاقات نه دي شوي. دا غیر پر حل ځلې کیږي. یو ډیر مهمه خبره دا و چې داخلو چارو وزیر وایي چې د خبرو اترو کې مخکې شرایط غلي پکار، بغیر شرط به خبرې کوو. د پکار دي چې دا خبرې وشي، کم از کم دا خو به معلومه شي چې طالبان واقعا څه غواړي، حکومت د هغوی د غوښتنې منلی شي، فوج د په حق له څومره د حکومت ملګرتیا کوي، د امریکې او نور خارجي قوتونو به څه عکس العمل وي، او آیا طالبان چې دي هغه هم د حکومت دغه غوښتنې مني او که نه.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل خطاب کې هم ویلی وو چې ملک کې د امن په ځای کولو لپاره طالبانو سره مذاکراتو ته تیار دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د پښتونخوا ایالتي حکومت غواړي چې د ښوونځیو د درسي کتابونو په محتوا کې بدلون راولي. که دا بدلون تطبیق شي نو داسې اندېښنې شته چې ورسره به د دې ایالت په درسي کتابونو کې له تاوتریخوالي ډکه جهادي محتوا ور زیاته کړي او د ویرې اچولو خطرونه به زیات کړي. د مشال رډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې ژباړه تاسو ته فرح هیواد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د لسو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې داسې درسي کتابونه لوستل کېدل چې ورسره کرکه په مذهبي مسایلو کې نزغم، فرقوي شخړې، د جګړو کاذب تصورات غښتلې کېدل. د پښتونخوا ایالت چې د سخت دریځو مذهبي ډلو لکه طالبانو زانګو ګڼل کېږي، حکومتي مقامات یې د 2008 میلادي کال راهیسې د درسي کتابونو په برخه کې ځینې داسې فیصلې وکړې چې راتلونکي نسلونو ته د اسلامي بنسټپالۍ د انتقال مخنیوي وکړي. پاکستان د زده کړو په برخه کې ملي پروګرام نه لري. په وروستیو کلونو کې د پښتونخوا ایالتي حکومت د ښوونځیو له لومړي څخه تر 12 ټولګي درسي کتابونو کې ډېر بدلون راوړ. له درسي کتابونو څخه داسې تصویرونه چې تاوتریخوالی منعکس کوي او داسې جملې چې زده کوونکي جګړې ته هڅول کېږي لرې کړل سول. په کتابونو کې د شاعرانو شعرونه، د هغې سیمې فلسفې او د پښتنو د هویت په اړه مطالبو ته ځای ورکړل سوی دی. خو د پښتونخوا د نوي منتخب حکومت له لوري په درسي کتابونو کې د بدلون راوستلو له کبله به دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ سي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه متحد جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی دی چې د پښتونخوا د ښوونځیو په درسي کتابونو کې به یو ځل بیا جهادي مطالبو او محتوا ته ځای ورکړي. د پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر شاه فرمان د اگست پر 12 نیټه په یو خبري کانفرنس کې وویل په درسي کتابونو کې به د پخوانی نېشنل عوامي ګوند حکومت تیروتنې له سره اصلاح کړي. د پښتونخوا ایالت د درسي نصاب پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت چې اوس پېښور پوهنتون کې استاد دی وایي نوې حکومت غواړي د زده کوونکو په ذهنونو کې مذهبي زهر پېښ کړي او بنسټپالنه غشتل کړي. نوموړی زیاتوي طبعاً دا کار به خپلې اغېزې ولري. اوس مهال د پاکستان په قبایلي او نورو سیمو کې شخړې او جګړې روانې دي. اوس هم په ډېرو کتابونو کې داسې مطالب شته چې کرکه ترې پیدا کېږي. تاسې کولی سئ چې د تحصیلي سیستم بیا بدلول په بېلابېلو طریقو ارزیابي کړئ. د پاکستان حکومت د افغانستان د جهاد پر وخت په 1980 لسیزه کې په درسي نصاب کې جهاد شامل کړ چې د تاوتریخوالي او بنسټپالنې روحیه یې غښتلې کوله چې نن ورسره مخامخ یو. په دې ترتیب که یو څوک یو ځل بیا غواړي چې په درسي کتابونو کې دا ډول محتوا او تځای ورکړي نو خشونت او بنسټپالنه به پیاوړې کړي. ډېر پخوا د پاکستان تحصیلي سیستم مرکزي و. ایالتونو په تعلیمي نصاب کې د ډېر لږ بدلون راوړلو صلاحیت درلود. په 2011 میلادي کال د پښتونخوا ایالت د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو سره یو ځای په تعلیمي سیستم کې هم تغیرات راوړل. د پاکستان پارلمان د 13 قانوني مادې له مخې ایالتونو ته اجازه ورکړه چې د لوړو تحصیلاتو په برخه کې د بدلون راوړلو بشپړ اختیار لري.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
زما کور زما کلی پروگرام د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې اوري او نن مونږ تاسو لزان سره د ژوب یو خيسته کلی ته بیایو. اوس یو بل راپور خبر پښتونخوا کې د واکمنۍ په دریو میاشتو پوره کولو تحریک انصاف ګنوای چې صوبه کې اداري فساد ختم کړي او په بلدیاتي او تعلیمي او همدارنګه په نورو څانګو کې ډېر اصلاحات راوسته کړي دي. خو د دوی مخالف ډلې وایي تحریک انصاف خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په دې اړه له اصرار اتل نن تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستلو په نارا په واک کې راغلي تحریک انصاف ګونوای چې تیر دریو میاشتو کې د صوبې نه د اداري فساد په ختمولو د ولس سره کړې خپل واده سر تر رسولې په تعلیمي طبي او بلدیاتي اصلاحات وروړلې ولس ته د خپل حق غوښتنې واک هم ورکړي. دا خبرې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان مشال ریډیو سره کولې. دوی وایي چې په صوبایي سملې کې د دوی د ګوند غړي هیڅ قسمه شخصي کاروبارونه نشي کولې ځکه
منشور مطابق چې موږ کمی وعده کړې وې پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ راغلے دے نو پاگے کی دماغ یو سڑے ہوئی چرتا یو نوکری چرتا پوسٹنگ چرتا ٹرانسفر پیسو شوے دے چرتا چاپٹے کی کمیشن اگستے دے چرتا منسٹر چرتا دو روپے اگستی دی نو کم وعدہ چی منگا نائنٹی ورز کی کلیوا چی میجا کرپشن بختم ہو کر لمبی ہفتہ کی چونکہ حکومت پخفلا غل میں دے لہٰذا افسران ہم لا سنونی ول سرکاری اہلکار ہم لا سنونی ول اگر چاہیے بھی رضانی اگر بخفائی ہو دا ور تپتا ہو چیارا دا کار اس ممکن نہ دے دا کرپشن زردہ داگے سروے ہم چی بلکل ختم دے دوی مخبر دا دا چی منگا ہیلتھ ریفارم در آوستن
لبلی خواہ تیر واکمن عوامی نشنل گند وائی چی پا تیرو زمنی ٹاکنو کی خلکو دا تحریک انصاف گند ناکامی سرگندہ کرے دا او دا واکمن گند سرا اڑان دے دا حکومت چلولو ہیس پالیسی نشتا دا عوامی نشنل گند عمومی سیکرٹر ارباب طاہر مشال ریڈیو سرا دا واکمن گند پا تیرو دریو میاشتو واکمنی غگی دلی
اختیارات تم مختلف بندلو دری دا بی خان واقعیا دا جیل اس شوی دا دلتا کی دا ٹیررزم دا واقعیا تاسو پوڑان دی دی دلتا ٹارگٹ کرے تاسو پوڑان دی دی دلتا کی دے شگر دا خلقنا کلن گنا لی یا بتاخ لی ہے واقمن جمعتنا خو انزا فکر کو ماں چی دی بکم ایجنڈا دی نو پدی بانی ہم لگ سوچ پکار دی دکا چی اسے ندا عمل دا سی طرف تلاشی چی دیا دا جوڑی دو ممکنات پکی ختم شی
دا چی تحریک انصاف گند دا ٹاکنو پو وقت خیبر پختونخوا کی اولس سرکڑی خپل وعدے پورا کڑی ہو کنا ل اسلام آباد خبریال سلیم صاحبے مشال ریڈیو تو آئی
یو خود تحریک انصاف دا مرکزی لیڈرانو کم سوچ دے آگر دیر دا مکنی حقائق نا لرے دے بل طرف تا چکم ٹیم راغلے دے نا آگر ٹیم نا تجربہ کار دے اگویلا نا دا حکومت پورا چل ورزی نا ولا دا سیاست پورا چل ورزی بل طرف تا دا یو کوالیشن گورنمنٹ دے چپکی ہوں کی مادستانی ہم دا پکی دا تاب شفاو سے دل ہم دا یو حکومت یو خوراکا گی بل بل خوراکا گی او بل بل خوراکا گی او دا غراز وزیر علا چی دے آگا بیوروکریس یو خوراکا گی عمران خان بل خوراکا گی دا سوبے زمتنی حقائق چی دی آگے بل خوراکا گی پتی وجہ بانے تر اس کو حکومت کامل تو گبانی کنفیوز کاری او انتظامی کچ پانی چمنگ گورنو دا تیر حکومت نا ہم بازے حوالو سرا دا دی حکومت پرفارمنس چی دے آگا خراب دے
پدا سی حال کی چی خیبر پختونخوا کے دا تحریک انصاف گند واکمنی درې میاشتې پوره کیږي تیر واکمن عوامي نشنل ګوند یې ناکامه بولي ولې واکمن ګوند وایي چې په ډېر لږ وخت کې په تعلیمي او بلدیاتي اصلاحاتو راوړلو او اداري فساد ختمولو د مودو کار کړی دی اسرار تل مشال رادیو پېښور
تاسو زمونږ د همکار راپور اوریده په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز وای چې دغه هیواد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی وروستی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې بې باورۍ ختمې کړې. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. نور تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی کم کړی دی او په وینا یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستان ولسي جرګې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د افغان دولت هغو تورونو ته په اشاره چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وسلوال ورلیږي وویل چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې له هغه سره د نورو دوه اړخیزو مسالو پر ګډون پر پاکستان د لګول شویو تورونو هم خبرې کړي او په وینا یې چې له افغان ولسمشر سره یې خبرې ګټورې وې. سرتاج عزیز همداراز زیاته کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی تر سفر وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه تللې او د دواړو هیوادونو اړیکې مخ پر ښه کېدو دي. نوموړي همداراز وویل چې له هندوستان سره پر پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا هم پر ځای دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د تېرې دوشنبې په ورځ د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد له لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او نورو جګپوړو چارواکو سره د لیدنو پر مهال له هغوی سره د سیمې پر حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او د دغه هیواد د سولې د پروسې په بهیر غږېدلی و او په دې لړ کې د پاکستان د نوي حکومت د جدي همکاري غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت افغان ولسمشر ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی و. تمه کېده چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر دا وروستی سفر مثبتې لاسته راوړنې ولري او پاکستان به په خپلو مابسونو کې بند طالب بندیان په ځانګړې توګه ملا برادر آزاد کړي، خو تر دې دمه لا په دې اړه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د یادونه ورده چې د سیاسي چارو کارپوهانو پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر مهم بللی او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مثبت ګام ګڼلی.
لسنیمه بجی کیدون کی دی په پورا لسنیمه بجو با د خبرونو لنډیز اورو د مجید بابر نه او بیا به مطبوعاتو ته کتنه کوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان د هغو پیښو په وړاندې مسؤول بللي چې تېره اونۍ راپېښ شول او په ترڅ کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واورېدله. د صدارتي محله ارګ لخوا په خپور شوي یو بیان کې حامد کرزی ته دا ډول بریدونه یو ترهګرۍ هڅې او ډلهییزه وجنې بللي دي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند پرون د یوې خبر پاڼې له مخه د شمالي وزیرستان پر لیکي د امریکایي مختلفانو څخه هغه پرونی برید په سختو ټکو خندلی چې پکې درې مشکوکو استوال لیدل شوي وو. د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې پرون اته کسان ولیدل شوي او پنځه نور ټپیان. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایډ دکان امنیتي کارکوونکي دي. تېر ورځ په کندهار کې یو ځان وژونکي حملې شپږ کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. تېره شپه ناوخته د افغانستان د کابل ښار په کانټینټل هوټل کې د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې په غونډه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو نه علاوه د پاکستان سره تعلق لرونکو د پښتنو او بلوڅو ګڼ شمېر مشرانو او مخورو هم ګډون وکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغو راپورونو په رڼا کې چې دوی د خپلو استخباراتي ادارو نه ترلاسه کړي او ترې جوتېږي چې د بشار الاسد رژیم د تمشق په وضاحاتو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، دوی پریکړه کړې ده چې د شام پر جنبه په محدوده کچه پوځي عملیات کوي. د یمن وزیراعظم له یوه بریده چې ظاهرا قاتلانه ښکاري ژوندی ورتلی دی. چارواکي وایي د خالي په ورځ یو وسلوال کس د هېواد په زخار صنعا کې د وزیراعظم محمد سلیم باسندوا د اورګاډو په کافي ډډې وکړې. په دې پېښه کې څوک مړه یا ټپي شوي دي. د مصر د یو سرکاري اخبار د راپور له مخه د اخبار المسلمین په یو لوړ پوړي مشر محمد بادی په جیل کې د زړه زور کړې ده.
مجید بابر چې تاسو اعلان خبرونه وړاندې کول، اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنیو ورځپاڼو ته ریاض موسی خیل او نړیوالو ته شاهین بنیره کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیکلي دي چې پکې د بازي خوا ادعا کیږي چې پټ په پټه مذاکراتي عمل شروع شوی دی، خو بل طرف ته د طالبانو لخوا د دینه انکار کیږي. د غلړکی جنگ ورځپاڼه د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید دخلی لیکي چې خفیه مذاکراتي عمل روان دی او ډیر ضربه باضابطه خبرې اترې هم پیل شي. ادارې مخکې وایي چې د هر څه باوجود د مسلم لیگ نون دا خبره د ستاینې وړ ده چې د کد د استعمال پزی د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټول پکار دي. خوده لړکی دوی لا د هر سیاسي ګوند اعتماد کی اغستل ضروری دي. هر څوک بازي ګوندونه دا وخت د دوی سره یو خل دي، خو بیا هم د مذاکراتي عمل نوړان دي په باقاعده توګه د دې د پارا سناستا یا اتفاق رائے پیدا کولو کوشش نه دي شوی. اداري اخره کې لیکي چې د لوی لوی جنگونو فیصله هم اخره کې په مذاکراتو کیږي، نو دا به ډیره خوي چې ملک کې نور وینتوي نشي او د مالی او ځاني زیان پزی دا معاملہ هم د خبرو اترو د لار هواره کړی شي. خود دې مذاکراتو د باره باید چې یو با اختیار او ذمہ فورم جوړ کړی شي چې پکې د ټولو برخیزو ګټه تاوان او د ملک او عامو خلکو د اوږدې مودې مفادات او امن په نظر کې وساتل شي، نو هله به دا مذاکرات کامیاب وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی او تیرو ورځو کې نورو شپږو ماشومانو کې د دغې رنز پخلی شوی دی چې ورسره دغلته د پولیو ښکار ماشومانو شمېره پنځه سلویښته ورسېده. ادارې مخکې وایي چې قبایلي سیمو کې د عسکریت خوښو د دړکو او د غلطو پروپیګنډو له وجې خلک خپلو بچو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي، حالانکه اوس دغه خلکو ته د دې خبرې هم احساس شوی دی چې داسې کولو سره دوی خپل اولاد راتلونکي کې د خطرې سره مخ کوي او د دې ذمهوار دا خلک په خپله دي. ادارې اخره کې لیکي چې نوي حکومت ژمنه کړې چې د پولیو مخنیوي لړکې رامنځته کیدونکې هر هڅه به شنډول شي او په هر حال کې به ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوي. د دې مقصد دپاره د وسلوالو ځواکونو سره سره د عالمانو خدمات هم ترلاسه کړي شوي دي، خو یوه بله یره چې دا وخت کاری هغه ده چې راتلونکي کې کیدی شي قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې د پولیو نه بچ کېدو ساسکي ختم شي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې ټولو هسپتالونو کې د ساسکو موجودګي یقیني کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز په خپل دریه کې لیکي په قومي سملې کې ټولو سیاسي ګوندونو د کورنۍ او چارو د وزیر لخوا په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد د هدپی عملیاتو تجویز منلې ده او دا پریکړه منظور کړې چې باید د سند صوبې د وزیر اعلی په مشرۍ او د لوړ کچ د یو نمائنده کمیټې په نگرانۍ کې د عملیات ترسره شي. دا پریکړه وروسته د هغې وشوه کله چې متحده قومي مومن غوښتنه وکړه چې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کراچۍ پوستا حواله کړی شي، خو عملیات اله پیل شوی وو او د متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند سره کارکونان د شک په بنیاد نیول شوی وو چې سیاسي ګوندونو شور شور وکړو. ورسپانه پوښتنه راوچتوي چې د فوزي عملیاتو په اړه متحده قومي مومنټ اخر څه فکر کاوه، دا چې نوموړی ګوند ته د څه نه ویل کېږي او نور خلک دې ونیول شي. ورسپانه لیکي سپریم کورټ ویلي چې د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله په کراچۍ کې د امنیت وضع خرابه ده او په کراچۍ کې د خراب امنیت لپاره یو اداره نه ده ذمہ‌واره. دا د قانون عملي کولو ادارو، استخباراتي ادارو او حکومتونو شریکه ناکامي ده. ډیلی ټایمز په پای کې لیکي د عملیاتو د بریالیتوب لپاره دوه خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې عملیات بغیر د څه امتیاز وشي او ځې مداشي لکه د تیر وغه غونډې عدالتونه باید د پوره شواهدو د نشټوالي لکبله نیول شوی مجرمان بیا خوشینه کی. بلخو نیویارک ټایمز د افغانستان په پیچ ترکی د امنیت ټینګولو په برخه کې د افغان ځواکونو په کردار یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې پیچ ترکی امریکایي ځواکونو ته ډیر زیان اوریدلې وو او ډیرو پوځیانو یې دلته ژوند بایللی وو. په کال 2011 کې امریکایي ځواکونو دلته عملیات ودرول او دا سیمه یې افغان ځواکونو ته حواله کړه. دوه کاله پس دغلته امریکایي پوځي چارواکي تلي نو هغوی ولیدل چې تر ډیره حده لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی او اوس د وسلوالو طالبانو لخوا هغه شان توغندي هم نه ورېږي. ورسپانې ته چارواکو او ځایي ولس ویلي چې د یو شمېر وجو له کبله دا کامیابی ترسره شوه. یو دا چې خارجي ځواکونه نوي نو د خلکو او وسلوالو لخوا رد عمل هم لګوي. دوی مدا چې وسلوال کمزور شوي او افغان ځواکونه نور هم قوي شوي او په ځنې ځایونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیمایزو لوزنامو لکه بل هم امنیت خښوي ده.
شاهین بونیرې ڈی پی خبری ایجنسی لیکي د غرب لخوا د شام پر ضد ممکنه پوځي حمله په شام کې د حکومت خلاف جنگیدونکو اورپکې ډلې په خپلو کې سره ویشلې دي. کارپوهان وایي د محل اورپکې ډلې د سیاسي چیلنج سره هم مخامخ دي. نور تفصیل د اسرار مومند
په خبری ایجنس کې راغلی دی. ځنې فردي عقیده دي چې د غرب په مشرۍ د شام خلاف د ممکنه پوځي حمله لکبله به شام کمزور شي چې په نتیجه کې به یې نیخ په نیغه اسلامي اروپا کو ته ګټه ورسیږي. خو بیا ځنې کارپوهان وایي اروپا کې ډلې په خپلو کې سره لا هم پر دې صلاح شوي نه دي چې پر شام د پوځي یرغل ملاتړ وکړي او که مخالفت. په سټاکهوم کې میشته کارپو اروان لوند وایي د سختدریز اروپا کوډالو لپاره شام حکومت او غرب دواړه یو شان دښمنان دي او غواړي چې دوی له یو بل سره جنگ وکړي او دارنګ دوی به له یوې خوا سره هم ملاتړ ونه کړي. خو د اردن سختدریز اروپا کوډالو په شام کې د امریکا اهداف تر پوښتنې لاندې راوستي او د القاعده پورې اړه لرونکي د عراق اسلامي ریاست په نامه اروپا کې ډلې د هر قسمه نړیوال جرغل مزاحمت کولو غږ کړی. خو بلخوا نورې د شام دننه او بهر نړیوالې سختدریزه وسلهوالې ډلې پر شام د ممکنه پوځي برید خلاف خاموش دي. خو د دې باوجود په پټه داسې بحثونه روان دي چې څرنګه اسلامي سختدریزه له دې ممکنه پوځي برید ګټه پورته کولی شي او کنه. د اردن یونیورسيټي د اسلامي تحریکونو کارپو عبدالرحمن وایي چې په شام د ممکنه پوځي یرغل په نتیجه کې کومه خلاف پیدا کیږي نو اروپا کې به ترې ګټه اخلي او دارنګ خپل وسلواله مبارزه به الله نور زیاتوي. بلخوا ځنې اروپا کې ډلې فردي عقیده دي چې په شام کې د پوځي حملې د لارې به امریکا ته د مخه په لاس ورشي چې دوی له منځه یوسي. همداراز سختدریزه وسلوالې ډلې له دې اندېښنو سره مخ دي چې پر شام پوځي برید د هغه نړیوالې جنگي لړۍ برخه ده چې د لسیزو راهیسې امریکا د دوی پر ضد شروع کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د غرب ځواکونه به هڅه کوي چې د اسلامي سختدریزه وسلوالو د تقسیمولو او د منځلارو اسلامي ډلو د ملاتړ لپاره په شام کې مداخله وکړي. او دارنګ د اردن یو کارپو وای چې دغه ګام به د اورپکو په نړیوال تحریک باندې د یو مزایل گزار ثابت شي.
اسرار علم مومند د پاکستان د مواصلات ادارې د موبایل د پیغامونو په پکیجونو بندیز لګولې او د موبایل کمپنیانو ته ویلي چې دغه سهولتونه د زر تر زر ختم کړي. نو موړې اداره وایي موبایل کمپنۍ خلکو ته د خبرو کول او پیغام لګل ورزانه سهولتونه ورکوي چې لامل یې د دوی په وینا فسادونه رامنځته کیږي. کارپوهان او عام خلک دې ته څنګه ګوري په دې راپور کې به تفصیل واورو چې ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پاکستان د مواصلاتي رابطو ادارې پی ټی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د یوې سروې د لار دا خبره مخې ته راغلې چې پاکستان کې موبایل کمپنۍ په مختلفو نمونو ارزان بیا پیکیجز ورکوي چې ورسره خلک یو بل ته پیغامونه لیږي او اوږدې خبرې کوي او د دې سره معاشرتي اقدارو ته زیان رسي. اعلامیه کې ټولو موبایل کمپنو ته ویل شوی دی چې د ستمبر 2 منټې پورې دغه رنګ ټول پیکیجز ختم کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د موبایل کمپنو سره تماسونی وو نو دوی د دغه اعلامیه پخلی وکړو خو په دې اړه د خبرو اترو نه ډډه وکړه. د پی ټی ای د فیصله په حق لا چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او سماجی کارکون شابودین خټک نه تپوسو کو نو دغه فیصله حمایت کو او وی ویل
بالکل درست چونکہ دا یو ان ٹائملی بے وقت یو سہولت ان تر اغلا دے تمہارا وجہ سے دی مس یوز ڈیر کی کہ دیکھ ڈیر مڑی شو ڈیر جھگڑے ہوش پہ ڈیر کڈنیپنگ جو شو دا ری بنیاد چ دے اگا بنیادی طور سره موبایل دے او بیا دا ڈیر اوگ دے اوگ دے خبر او زما خپل ارز دادا چی کار دا چی اوگ دو اوگ دو خبرو یا دا پیکیج اس چکم دی پدی پابندی لگی.
خوبل طرف تا اسلام آباد کی یوز دکون کی اجاز خان بیا وای دے فیصلے سره بعد دوی په سبق او کورونو سره په رابطو بد اثر پر
خاندانی سسٹم دے آگا ہم پدے سال پیکجز بانے یو رول ادا کئی چیزوں نے بند کری سی اگر کم خلق چکم دیا یو بل سر چکم کنیکشن جوڑ شو دے جو ارزان کنیکشن دے آگا بہم ختم سی پتا سو بل سائڈ تو گو رہی نو انٹرنیٹ راگل لے اسکائپ راگل لے دغشن دے نور لیٹسٹ سائڈوں نے راگل لی آگے بانی ہر قسم چکم معاشرتی برایا دی آگے کی گی بل اور پی ٹی آئی کم میڈیا چکم زمون دا پدی بانے خلق اپڈیٹ کی یا سوشل میڈیا چلا دین اپڈیٹ کی گی پدی دی ہم پابندی شی.
اجاز زیاد اکڑا چی دا حکومت لخوا پا یوٹیوب ہم دا تیر یو کال راسے بندیز دے آیا تر اوسا دا دغ بندیز سگٹا مخدرا غلی دا دا پا حکومت او متعلقہ ادارو غگو کو چی پخپل فیصلہ دے نظر سانی اکڑی او دے کے دے سنس آسانے پری خودی شی. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی په مختار خیلو کلی کې د خان افضل نومې یو تن وینا ده چې د ده زوی عمران چې 9 کاله عمر دی د ځیګر په ناروغۍ باندې اخته دی. نوموړی وایي وار لمخه سو نور بچي هم د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. ډاکټران وایي د دې ماشوم علاج ممکنه دی خو 15 لک روپۍ مصرف به پرې راځي. زموږ همکار په دې موضوع راپور لري.
د خیبر جنسی مختار خیلو سیمې سره تعلق لرونکي 40 کلن خان افضل وای چې د نوموړي 9 کلن زوی عمران ته د ینې ناروغي لګیدلې ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې دغه ینه بترې لري کوي خو په علاج یې خوښه 15 لک روپۍ خرچه راځي چې دوی یې وس نه لري. د دوی په وینا د نوړاندې هم په دې ناروغي یو شمیر ماشومان مړه شوي دي او غواړي چې دغه یوازینی بچي ژوند بچ کړي. خان افضل د خپل 9 کلن زوی عمران د ناروغۍ او علاج په حق له مشال ریډیو ته وایي
یو لز بچی مړ شو دی بیمارۍ باندې او دا مسخیری 12 بچای نه او به وسه یو بس ولکه مونږ وس پر اس یو ډاکټر یی چې 15 لک روپۍ په لګي او 15 لک روپو بس نم کور دا سې خرچې کړو نم نور دا سې درښته ولا سو دو په خيو ګین ټیبل چې کار والا یو بس دا سې وسمم نشته چې ډرې ورې مولیا دکاندارې ما بیا یعنی خراب چور ویشتر درې کو او مور نه به ولا خل لګ ټوټه ته مېسا او به ورته لګو او درې میاشتې کې به بیا راغټه ګ ان شاء الله چې دا به شي بیا صحیح شي. بس مور دې قربانې ته تیار بس
دا چې د یعنی دغه ناروغ ماشوم عمران ته اوس څومره تکلیف دی او دی په خپل څه احساسوي په دې حق لا نموړی وای
مستا تکلیف را ته ټول بدن من مسوایا دلګي
او بیا چې سواره من کړه شي بس خو دغه ځکه زی او راځي بیا سره دم بس وګړي مور څنګه تکلیف شي بیا موږ سره راړي نو موږ ځکه یو شین بس نه راړو لیا مور دا برا سره بیا وژړي موږ زاول نو چې علاج موږ بس موږ یو چې ځاسې لري موږ منډه ځاس کړی وای مزال وکړم بس هغه مرچت خوب موږ او شاو کوټ سبا کوم ویلم خو پلان شو
دغه ناروغ ماشوم یو رشتہ دار نصرت الله وویل چې د دغه ناروغي په علاج ډیره خرچه راځي او باید حکومت نه دولتي ادارې او وسلرونکو خلک را سره مرسته وکړي.
دې بيماري ته ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ویل شي. بلدا چې لاهور شیخ زاید اسپیټال نه ډاکټر امیر لطیف په چکل د استیمیټ جوړ کړي 35 لاک روپے خرچه شي هغه موږ ته وخوله چې دا پاکستان کې واحد دایو سنټر د جدي ځای نه علاج شي. لہذا موږ کوم د ګورنمنت نه چې مطالبه کړو وسم چې کوم حکومت مخیر حضرات یا دین علاوه نور مخیر حضرات یو ټول نه موږ مطالبه کړو چې د کټن وخت کې د مشکل وخت موږ سره چې مرسته وکړه.
د خان افضل نه کلن زوی عمران د علاج په حق له مشکله د لنډی کوتل مرستيال پولیټیکل ایجنټ ارشد عبد الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ ته د دوی درخواست میلاو شوې دی او ما پر د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره خبرې اترې هم کړې دي او موږ هڅه کوو چې دغه علاج ورته په سرکاري توګه وکړو.
د عمران د ژوند په اړه تاسو زموږ د همکار راپور اورید. راپورونه هم دومره اوسونیز پروګرام لرو. درته زما کور زما کلی د خدای نور ناصر سره د ژوب یو کلی ته ورځو.
قدرمن اردن کو نن مر د ژوب سیمې یو کلی دی چې اوم ژورتوایي همدې اوم ژ کلی تراغلی یو او لما سره هم د همدې کلی یو اوسیدونکی نعمت الله ناست دی. لومړی به نعمت الله دا راته وایي چې اوم ژ د ژوب په کوم لور پرته ده، څومره واټن دی له ژوب ښاره، او دا سیمه د کوم پښتانه اوسي دلته د پښتنو کومه قبیله پرته ده؟ لومړی هم کدا حضرت راته
نره مهربانی عمر کلی د زو فار زخه مرخاته وخته مشرق طرف ته یو استمه لبان دی پرتابه او پدې کې کلی دی د مرسینځای ورته ویل کاږي چې دا ایدل زیدی د منځخلو یو شاخ دی. نو دا عمر سنمر اخو عمر اثر کې دی بوټی نوم دی چې هغه د عمر د مرسینځي او کروندا ده. د دې کروندې په سر کې دا بوټی شنکاږي. د دغه بوټی له وجې دا کروندې نوم عمر مشهور شوی دی. نو د کلو مرسینځي هم دی عمر هم ده. نو اوس موږ کله عمر مرسینځي ورته ویل کاږي. دا تقریبا څلور زره نفوسه باندې مشتمل ده. هغه کې نیمای آبادی دلی ده او نیمای آبادی مثال په ژو ښار کې اوسي یا په کراچۍ کې اوسي یا په کټ کې اوسي د مزدوریو د دغو لپاره کوي. نو اومر خو دغه نرخیزی زموږ په کې ناستي. نرخیزی دا او ځنګل دی او دا ځنګل تقریبا 15 کیلومتره په اوږدوالی دی او یو څلور کیلومتره د درې نیم کیلومتره په وساره دی او په دې ټول دا درخت دخ دی چې درخت په کشه د شونه ده او ونه چې دا شنه کې د شنو ولا درخت ونه او یو اوږګی هغه د شنو درخت ده او شل او څه دا نرګوس د غره مثال د انار ولا درخت کچا انار دی دا درخت لري او دا ته ویني چې بل کوم دا درخت په لپوري سوی دی دومره زیاته تعداد دی. موږ کلی دا سلا کړې دی او دا مشوره کړې ده دا تقریبا شلو له درویستو کلو څخه دا ځنګل موږ په امن کړی دی. خپله نه لرګی ځینې وړو نه وس لرګی نه نون لرګی نه یو چاته یې لکوو باقاعده هم امن جوړ کړی دی او دا په دا ټول ژوب کې څه ګرځي یو ځای هم داسې ځنګل نشته بغیر لکه دلته یو ځنګل دی دا بهلول غی یو لږ ځای یا دا تقیر سیاغ سرخاري دی نور په دا ټول وطن کې داسې ځنګل د امن نشته لکه دغه.
مطلب ستا سو بیا هم راځو یو څو ځوانان سره دی ولغوي سره هم خبرې وکړو تاسو سره بیا هم خبرې کوو.
یو ځوان سره دی ځوان اول کتاب خپل نوم را تواخلی نوم مصری
منم زرین احمد
زرین احمد
جی
زرین احمد تاسو یو ځوان یاست تعلیم وکړی یادل ته خپل کلی کې مو وکړ بهر مو وکړ او دا وخت څه کوي او دا کده ځوانان لپاره راتوي د کلی ځوانان اکثر وخت خاطرای په څه باندې کوي
ما خو تعلیم تربیه پر کړې دی عدلیه د روپ سمه کې مخړې او دلیه د ځوانانو مشغله غدا چې خاص نو ته بزین په ټیم کې څه داس خلک لږ روزګار راس بیا فوټبال یا کرکټ دا میله دا شام کو
هغه په خوانی د پښتون کلتوري لوبې لکه خصای چې به ورته وایم دا رسنور ډېر لوبې هغه کیږي کنه ختم شوی یوازې فوټبال او کرکټ اوسنی لوبې کیږي
نه نه اوس تر ولې دی چې فوټبال او کرکټ څه دا لوبې مې بده
صحیح ده مننه تاسو ښه بل ځوان سره دی دی هم خپل نوم خپل ځان بره معرفي کوي
زمونږ باترمل دی
باترمل صاحب کته سره ته وایس چې دغه په خواني لوبې چې زموږ په کلی کې وکړ کلیو کې کېده ولی ختم شوې لامل یې څه دی
دا خو خلک یو بل خواته زی تک لا تک شي شروع ته لاړ خلک دری دری ځای ته لاړ چې کوم بار مو کو ته لاړ دا خو ګیمونه را مختص زموږ ګیمونه ختم شو دا څه خیل به تی دا شان خوري کمزور شو هغه دی یو بل فوټبال کرکټ دا شان لا کې وینې سي دی وجه موږ پروګرامونه هغه سر واچو
یو بل ځوان سره دی لوکمان نومې ژیا او لوکمان په یو وخت کې زما هم سیم فهم هو هم کلاس پیلو هم په جوړ کې لوکمان خان کړه درته وای چې دلته باترمل سره خبره وکړه چې د الکانو د ځوانانو لپاره زده کړې دغه سینسته لکه په نورو سیمو کې چې دي اکثر ځوانان نارینه غځي شارونه ته د نجونو لپاره تاسو په کلی کې په دې سیمه کې سکول شته شوونکی یا شو ورته راځي هلته زده کړې ورکوي او کنه
هو بالکل موږ کلی کې نجونو سکول شته ته اته مو پورې ودی ول کېږي او ډېر په ګڼ تعداد جنکین سبق پکې وایي تقریبا یو سل اتیا دوه سوه نجونو سبق لای دي
ځوانان اکثره چې تعلیمونه وکړي بیا څه روزګار کوي د هغوی روزګار داسې څه خاص دلته زمینه برابره ده دلیز روزګار کوي که یا هم سیم پرېږدي ښار پرېږدي نورو سیمو ته نور علاقو ته
یا دلیه خو ته فلحال یو کار هم نشته د دې څوک سکول وایي ا بیا ټول اکثر جوب ته شپ څه څوک د بیت لار نو دا هغه څه هغه نسته
دلته د روزګار لپاره راځي
هیڅ هغه نسته کلی کې د روزګار
یو بل ځوان سره دی هغه هم خپل ځان خپل راته معرفي
زما نو سالم محمد زده دونه وسیدل کړ
سالم محمد کریوال دی وای چې ته په دوبۍ کې خواري کاږي
هو زه په دوبۍ کې ما له پکا دي چلو
نو څومره وخت راځي په دوبۍ کې
تقریبا یو نیم کال مو سوی دی اوس
نو په جوب کې یا هم ساس په کلی کې ولته دا خواري نه و چې تاک شلې وای چې ته بوی ته ولاړ
نه دا خواري مسته نه و چې شو کاږي مات مې شک کاس کړی دی چې سکول مو ویل وزه آمدن دا مفکر اشنی بیش کولی و سیو شای نست آره دری زایی نستا دیمو زایی نستا و دیو شی آغا نست ترتیبی و تی و دیو جیت پیلی بیتی
او نور تو مرد زبانان نستا سو دکلی چه آغا پا دوبویو که پا اماراتو کی او یوادی امارات تی دوبویو تا زی دیسی میو گلی که یا هم نور یوادو تا نور شارون تا دخ پخواری پسی دی نور کم کم روزگار کی
نور دیر کارون نگی سوگاری چلی کراچی کی دی کوتی کی دی یو بلزای کی دی
همدې کلی یو بل ځوان احمد دین را سره دوی چې د مشال ټول اوریدونکو کې خدای به خیر زیات وي احمد دین کتره ته وایي چې په کلی کې ژوند څنګه دی د کلی ستډیر و ما شوم وی هغه وخت ژوند څنګه وو او څنګه دی څه فرق پکې راغلی د کلی په ژوند کې سانتیاوی سہولیات چاته سوی د کړه کمی سوی د څه سہولیات ستر ته پکې کنه
مننه خدای نور صاحب زموږ د کلی سی په خوا کم ریواد مش کښنی و د ازمایات تیس سپیږیر براولیار سو بی تی بی کولې زنا په خپل باندې یا چې لید به مموت سی کول داسې ګول دبره موږ به جوړ کړو دا به وستا بیا لا غزا ورو ورو داس د غل شال سو کا سو خدمت دل بیا د بی تی بخل کور د ځوانانو الکان مشرانو کولی بیا دام رو رو پسې ختمېدل اوس چې کوم وخت را رسېدلی دی ته کرکټ او ته فټبال پورې رسېدلی اکثر خلکو دلته په ملک کې هم کار کوي تقریبا سات ټیم خلک کار کوي او مازګر که څوک لږ داسې خلاص وي او ټیم ورته ملاو سي وخت ورته ملاو سي بیا راسي لږ مثال سره کښېني لیا یو څوک بېته وکړي لیا د ولاړ سي فټبال وکړي په زمین کې دا اکثر کاږ په دوبي کې خو بالکل د دې سیمې خلک سي کم دي دا ورک وي په مزدورۍ پسې ورک وي څوک چری وي څوک په کراچۍ کې وي څوک په کوټه کې وي اکثره دوبۍ کې وي معاش یې له هغه ځایه دی تقریبا دلته یو سهولت هم نشته
احمد دین وروستۍ پوښتنه مې دل تاسو او هغه دا چې په کلي کې ځوانان بانډارونه کوي په بانډارونو کې سندرې څه شو ویل کېږي غاړې دلته ستا سندرې ستا د کلي داسې څه راته وایست
یاره خدای نور صاحب سندرې خو ویل کېږي خو دلته څه مشکله د نخیځۍ تراسو په کلي کې خو اسې مثال اوس پار کور کې یو سپین ږیری یو تبلیغي یو دغه وي لږ به سړي ته هغه وي نه ور پرېږدي دا کیسه سې ته دلته اوس مثال ماته لوټه وډنګ وه یا ډول راته وږغوه که نه بیا دلته چې موږ راسو بیا الکان تقریبا را ولاړ سي څخه یې هم وکړي دلته بیا مثال مخالفې ټپې سره جوړوي کاکړۍ جوړوي مثال زموږ د سیمې دا یو هغه ده او ټپې هم سره جوړو بیا دلته چای او غزل ستا وي دغه هم هغه کې وایي یا نو دا دغسې د مثال اوس دلته راسو بیا څخه یې وکړو مثال داسې پله منډې پله پسې وکړو بیا راسو ټپې سره وایي اتن ډېر ښایسته اتن زموږ دا خلک ترې دا ځوانان څوک بالکل هر اتن زده دی بیا ځې د دې کلي نه د کوټېوال اتن زده دی نور اتن زده دی مثال دا ځای بس دلته بیا خلاص وي له چاله ویارې هم نه وي ورسره د غم نه وي ورسره بیا دلته ګاښه ټایټ اتن کولای شي
مننه ټایټ اتن کولای شي احمد دین منو خیل د خوشحالي خبر ده چې ستاسو ځوانان لا هم بانډارونه کوي سندرې واجی بیا به هم نعمت الله صاحب تاسو ته راسو دا وخت چې موږ د نرخ یزی په ځنګل کې ناست یو ستاسو کلیوالو د په امن کړی دی مننه دغه ځنګل چې قدرتي ځنګل دی ډیر شایسته لري ستاسو کلیوال تیرو درويشتو پنځه ویشتو کال راځي دغه ځنګل په امن کړی دی او دا ځنګل د دې درختی پرې کوي نه تاسو خپل ټکو کې زمرج د مشال راډیو اوریدونکو ته د اومژې شایست او د ښکلا یو عکس ورکړي اومژې نرخیزي څومره ښکلې ده
بالکل دا ماته مخ یو ولس په ټولې لکه چې دا یو واحد ځنګل دی په امن دی اول شایست دا د ګډ ځنګل دی دا ګډ درختې سبا غنیمې خرید تو سې پاس دا ته وخیزي او دا ته ګور او بیا بالکل باران هم دلته ډیر شي او فائدې هم دا د سیو کداغه ځنګل نه وای او دا درخت نه وای او دا باران دلته کېده دا به سده سده کلی دی وړي وای دا کروندې به وړي وای دا پاتل نو د شایسته ځای دی مو خلاصو ورازو ما زګر وخت دی او د هر سړی سره چې لږو بزا نه بل ځای ځا خد شخر ځای دی د صديق طبيعت پکې سم وي او دا درخت خدای دی اوس لمزه خندور سي کله په کار دی دا شوان پزراو شوان دی زپې وان سي او دا بسم میوه او چې زيتون قطه معلومه د څومره ګرام دغه څه دا شنه نو هغه نمونه نور دا غواړي اوس موږ هم دوه واس نسته چې موږ دا دمونه وته یا بهري وته یا وبډې لري خو یا بل خو
سامه د نعمت الله صاحب له تاسو څخه یو نړۍ مننه یوار بیا هم باتورمل صاحب ته راځو باتورمل له دې سره چې دلته قدرتي ځنګلونه شته خو که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دا وایست چې په اوم ژه کلي کې کار کرونده څه شي کېږي هم او کنه
زموږ ولا کې زادې سپور په لافه کې سره مخچې رسستانه ملک زموږ ستنه یخې کمزور دي موږ غوړو کې پراته یو یو ملک جوړو په خوره کې جوړو خو خو به خلکو سبزی زیاته کړل کدو دا شاندې کړل د وړو بازار ته خرڅول به نو اوس هغه د روډ له وجې چې کوم سبزی خلک وکړي تر بازار یې صحیح دغه باندې ورته دغه خرچه راځي سل ته کرایه وي د یوې خوا د سړی خرچه پسې واچي وا سبزی نو زی مو چې لکه یو ټماټر یو شی وسم کړي خاص کر اوس پیاله غنم کړي غنم کړي هم د خرڅلاو دپاره نه د لې د خپل کور د مال دپاره کړي گزاره وکړي
مننه باتورمل لتاسخ ډیره مننه نعمت الله صاحب لتاسخ مننه احمد دین مندوخی لتاسخ ډیره مننه او د اوم ژه کلی لټولو وګړو څخه ډیره ډیره مننه خدای نور نفسر د ژوب لکلی اوم ژه لتاسو اجازه غواړم دا به هم د دې سیمه په نورو کلیو کې زه او زما نور همکاران ستاسو په خدمت کې له خبرونې زما کور زما کلی سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا مو پر لوی او بخښونکي بادار سپارم.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي